د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلست. قدر منوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې به راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام واورئ. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. متحده ایالاتونو، کاناډا، اروپایي ټولنې، جاپان او برتانیا د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. د دې هیوادونو ځانګړو استازو په روم کې په یوه غونډه کې ویلي چې شاوخوا 9 میلیون افغانان بیړنیو مرستو ته اړ دي. په یو ګډ بیان کې چې بیګا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپور کړ، راغلی دی چې د چارواکو د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د مرستندویو ټولنو د ښځینه او نارینه کارکوونکو د خوندي کار ډاډ ورکړي، څو د افغانستان په ټولو سیمو کې اغیزمن کار وکړی شي. په غونډه کې همدارز ویل شوي هغه مرستې چې د هیوادونو په تیرو 2 کلونو کې له افغانستان سره کړي، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا د ارقامو له مخې 6.3 میلیارد ډالرو ته رسیږي. دوی د افغانستان په لویدیځ کې له هغو خلکو سره هم لاټړ څرګند کړی چې د وروستۍ زلزلې له کبله زیانمن شوي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په ګډون په دولتي او نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی چې د کار زیانګالو خلکو ته د مرستو د رسولو چاره اغیزمنه کړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د یو روغتون د جوړولو خبر ورکوي. د ادارې پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې د ولسوالۍ په کچه دا روغتون به شاوخوا 28,000 کورنیو ته د بیړنیو خدماتو په برخه کې اسانتیا راولي. د IOM په وینا، په هغو کسانو کې چې له دې خدماتو به برخمن کیږي راستنیدونکي او بیځایه شوی کډوال هم شامل دي. د افغانستان لپاره د بی پولی ډاکټرانو ټولنې تیر کال ویلي و چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه مجهز نه دي او کافي امکانات او پرسونل نه لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری په کابل کې د وړو پورونو د ورکولو د لمرني کانفرنس د جوړولو خبر ورکوي. د دې ادارې د افغانستان څنګه پرون پر ایکس شبکې خبر ورکړ چې دا کانفرنس روانه ونی د کوچنیو پورونو د ټولنې یا AMA په قربتوب او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری UNHCR په مالی ملاتړ جوړ شوی و. UNHCR ویلي دی چې دا پروګرام پر ځان د بسیاینې او د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د دوامدارو او نوښت ګرو بانکي محصولاتو پر پراختیا تمرکز کوي. په خبر کې نه دی ویل شوی چې دا پروګرام به ځای شوی او راستنیدونکو ته څه ګټه ورسوي. خو دې ادارې په خواله دی د کډوالو د ملاتړ د ځینو اقتصادي پروګرامونو خبر هم ورکړی وو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د زیاتې ګڼې ګوڼې، پراخه بې ځایه کېدنې او د اوبو او بدرفتونو د بنسټونو دورانېدو له کبله په غزه کې یوه لویه روغتیایي غمیزه را روانه ده. د دې سازمان ویاندی کرستین لندمایر پرون په غزه کې د هغو ملکیانو د خوندیتوب په اړه هم خبرداري ورکړ چې د اسرایلو له بمباریو پرته په نورو دلایلو مړ کیږي. بلخوا د غزې روغتیایي چارواکو ویلي دي چې له 3 اونیو راهیسې د اسرایلو په بمباریو کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 8,300 کسانو ته لوړ شوی. د حماس او اسرایلو ترمنځ جګړه د اکتوبر په 1 هغه مهال پیل شوه چې فلسطینی حماس ډلې د اسرایلو پر جنوبي بیسیمو برید وکړ. 1,400 کسان یې ووژل او 200 نور زیات یې برمته کړل. او یو شمېر اعتراض کوونکو چې لاسونه یې په سرو رنګونو لړلي وو، پرون څو وارې د امریکا د پوځي مرستو په اړه د کانګرس را بلل شوې استماعیه غونډه ګډوډه کړه. د معترضانو غوښتنه دا وه چې واشنگټن باید د حماس ډلې پر ضد د اسرایلو ملاتړ بند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او دفاع وزیر لایټ اوستن له مشرانو جرګې د اسرایلو او اوکراین او نور امنیتي لګښتونو لپاره د میلیاردونو ډالرو پوځي مرستې غوښتنه کړې. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې شاوخوا 22 نندارچیانو خپل لاسونه سره کړي وو چې دا په غزه کې د وینې تویدنې نښه وه. لکه چې حماس ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرایلو پراخه حمله پیل کړه، په ځواب کې اسرایلو پر غزې ترنګ هوایي او ځمکني عملیات سخت کړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې په پاکستان کې د ډیرا غیر قانوني کډوالو د استوګنې لپاره ټاکل شوی مهلت په داسې حال کې پای ته رسیږي چې راستنیدونکي سخت ناراضه دي له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو پر ستونزه یو مرکه هم لرو.
هغه برخورد چې دوی اختیار کړی ده اوقدایي برخورد ده، هغه مشکلات چې دوی شاید د افغانستان چارواکو سره لري، هغه بشري حالاتو کې چې خلکو دوی ته پناه راوړې لغوی نه باسي.
د هرات د ورستۍ زلزلې یو شمېر زیانمن کسان ادعا کوي چې ټپیان ناروغان یې له روغتون نه ایستل کیږي.
نه ماشومان ول او یوه نیمه میاشت له مخه د مدرسې راوتلي وو چې پولیسو دوی گرفتار کړي وو او عدالت دوی ته د یوې میاشتې سزا ورکړه.
دا د بشري حقونو فعال منیزه کاکړ د چوي په کراچۍ ښار کې محکمې څو ماشومان په حبس محکوم کړي. په نړیوالو مسایلو کې باوري چې په بنگلاديش کې د حکومت پر ضد د مظاهرو پر مهال مرګ ژوبله پیښه شوې. په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ پروګرام خبريږي او ریډیو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو راپورونه ته په پا پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو د استلو لپاره ټاکل شوی مهلت پرون پای ته ورسید او سرلننه په افغانستان ته د کډوالو استل لا چټک شي. که څه هم پاکستان ویلي دوی به یوازې غیر قانوني یا بې اسناد کډوال له خپل خاورې وباسي، خو ځینې افغانان شکایت کوي چې له قانوني اسنادو سره سره د پولیسو لخوا نیول شوي دي. په دې اړه نور جزئیات اسد الله لودین اوروي.
په پیښور کې یو افغان محصل چې هلته خپل کورنۍ سره اوسي اوس افغانستان ته د اخراج له خطر سره مخامخ دی او دې ته اندېښنه لري چې په افغانستان کې به خپل زده کړو ته څنګه دوام ورکوي. هغه د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي، خو وایي چې له پرون راهیسې د پاکستان پولیس د افغان کډوالو کورونو ته اوړي، لوټ تالان کوي او افغانان زوروي.
نو زما دا درخواست دی پاکستان نه، سید تاسو افغان کډوالو ته چې کوم درې یا څلور میاشتې ټایم ورک نه کړو په زور یې باسئ. کم سی کم کورونو باندې چاپی وهل، مال باندې چور کول او د کور مشران یې ځان سره بوتل، دومره ظلم خو اسرائیل له فلسطینیانو سره نه ده کړی لکه تاسو چې بیچاره افغانانو سره کوئ.
په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو لپاره چې ډیره برخه یې افغانان دي، د موقت حکومت لخوا ټاکل شوی مهلت پرون پای ته ورسید. د پاکستان په ځینو خارونو کې لوړاندې د کډوالو د توقيف لنمحاله تاسیسات جوړ شوي چې کډوال تر نیول کېدو وروسته ورته راوستل کیږي بیا افغانستان ته اړول کیږي. د ځینو نورو سیمو ترڅنګ پرون په پلازمینه اسلام آباد کې هم د افغان بستی افغان کلی د افغان کډوالو د اومه کورونو نړول پیل شول. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي تر ډیره له پاکستان او ایران په خپل خوخه د راستنیدونکو لپاره د اسانتیا برابرولو پروګرامونه لري. په افغانستان کې د دې ادارې مرستيال ویاند فرامرز برزین ازادي رادیو ته ویل
یونیسیار در افغانستان بیشتر روی تاثیر
په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر تر ډیره له ایران، پاکستان او نورو هیوادونو د افغان کډوالو د داوطلبانه ستنیدو لپاره د اسانتیا پر برابرولو کار کوي. د داوطلبانه ستنیدو پروګرام په 2002 میلادي کال کې پیل شو. هدف یې د هغو ملیونونو افغانانو لپاره د پایدار او دایمي حل لارې پیدا کول و چې خپل هیواد څخه کډوال سیوی وو.
خو په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره اوس وضعیت بدل دی او حکومت د ډلیز اخراج لپاره عملا مټه بدوهلې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي دوی له پاکستان د ایستل کېدونکو افغان کډوالو لپاره هم د مرستې ځینې پروګرامونه لري. د بشري حقوقو د څار سازمان پرون سه شنبه وویل د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ستنولو لپاره هغوی زوروي، ګواښي او په خپل سري ډول یې زندانی کوي. ځینې افغان کډوال په پاکستان کې د استوګنې د قانوني اسنادو لرلو سره سره استل شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي هغه کډوال چې هیواد ته راستنیږي د ثبت له پروسې وروسته تر خپلو سیمو او کورونو پورې له لګښت پرته لیږدول کیږي. د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست مرستیال مولوي نقیب الله مومن اغا ویلي په سپین بولدک ولسوالۍ کې له پاکستانه د راروانو کډوالو شمیر نهایت زیات دی. نوموړی وایي ارتیا د چشتمن هیوادوال خیریه بنسټونه او سوداګر هم له روانو کډوالو سره بیړنۍ مرسته وکړي. د بخښنی نړیوال سازمان پرونی او اربیا په خپل ایکس شبکه کې ویل چې د افغان کډوالو د اخراج لپاره د ټاکل شوی مهلت تر پای ته رسیدو څو ساعته مخکې لا هم دغه ادارې له سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ نه غوښتنه وکړه چې د خپل حکومت دغه پریکړه بیرته واخلي.
په همدې حال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان زندانیانو مدافع وکیل او د بشري حقوقو فعال منیزه کاکړ وی د ښار یوې محکمې نه تنه افغان ماشومان چې یو نیمه میاشت مخکې د پولیسو لخوا نیول شوی وو په یو میاشت بند محکوم کړی دي. اغلی کاکړ ازادي رادیو ته ویل چې دا ماشومان د یوې مدرسې زده کوونکي وو او تر دې مهاله یې ورسره د کورنیو اړیکه نه ده نیول شوې.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي د کراچۍ یوې محکمې د اتو او لسو کلونو ترمنځ نه افغان ماشومان په یو میاشت بند محکوم کړي. نوموړي زیاتوي دغه نه ماشومان چې د کراچۍ ښار د یوې مدرسې زده کوونکي وو شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې د مدرسې بهر نیول شوي وو او د دوشنبه په ورځ د کراچۍ ښار د یوې محکمې د پریکړې له مخې په یو میاشت بند محکوم شول چې له یوې میاشتې بند تیرولو وروسته به بیرته افغانستان ته ولېږل شي. منځي کاکړ د سه‌شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دغو ماشومانو کورنۍ په افغانستان کې دي او دوی د دیني زده کړو لپاره پاکستان ته راغلي وو.
دا ان ماشومان ول او یونی ممیاس لمخه د مدرسې راوتلی وو چې پولیسو دوی گرفتار کړی وو او بیا یې عدالت ته وړاندې کړل. نو پرون چې عدالت دوی ته د وی میاشتې سزا ورکړه دوی ویل چې د سزا پوره کولو پس به دوی افغانستان ته ډیپورټل شي.
د اغلی کاکړ په خبره په تیر یونی ممیاشت کې دغه ماشومان د خپل کورنۍ او لوري هیڅ اړیکه نه درلاسه کړې. میرمن کاکړ په خپل ایکس پاڼه کې دغه ماشومان د زینو انزورونو او د محکمې د پریکړې په خبرولو سره لیکلی چې له دغو ماشومانو سره د مجرمانو په څیر چلند شوی او په غیر عادلانه ډول محکوم شوی دی. میرمن کاکړ پر خپل ایکس پاڼه یو ویډیو هم خپره کړې چې پکې یو افغان ماشوم خی چې خپل ټولګیوالو او خونکو ته په اوښکو سره خدای پماني کړي.
په همدې حال کې په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې افغان کنسولګری وایي چې د دغو ماشومانو د خلاصون هڅې روانې دي. په کراچۍ کې د کنسولګری مشر عبدالجبار تخاری ازادي رادیو ته وویل
موږ د دې نهو ماشومانو لپاره وکیل نیول دی او زموږ وکیل کار بشپړ کړی دی. موږ د دوی یوې میاشتې له بند څخه د خلاصون ضمانت هم کړی او انشاءالله په څو ورځو کې به یې هیواد ته
ولیږو.
ښاغلی تخاری د کراچۍ له زندان څخه د 12 نورو ماشومانو د خوشي کېدو اعلان هم وکړ او ویې ویل چې دغه ماشومان به هم افغانستان ته ولیږل شي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو د حکومت د کنسولګری د معلوماتو له مخې دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې شاوخوا 100 افغان ماشومان بندیان دي او د ټولو د خلاصون لپاره هڅې روانې دي.
و موریدل چې په کراچۍ کې د یوې محکمې لخوا نه افغان ماشومان په حبس محکوم شوی دي. دا راپور داسې مهال ورکول کیږي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ نن پایل شو. د پاکستان حکومت 1.5 میلیون افغان کډوالو ته لیوې میاشتې لګ موده مهلت ورکړی و چې په خپل خوښه له دې هیواده اوزي کنه په جبري ډول به وایستل شي. په دې اړه مې د مینالس د پروګرام د ډایرکټرې پلوشې حسن نظر وپوښت او د مرکې په پیل کې مې پوښتنه ترې وکړه چې د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستان د دې ناڅاپي جدي چلند علت څه دی؟
پاکستان همیشه د مهاجرینو سره برخورد سیاسي حالاتو کې همیشه تغییر ورکړی دی یا هر وخت دوی د افغانستان حکومت سره کومه مسله درلودله. اوس خو د دوی څو خپل څه اقتصادي ستونزې دي خو هغه برخورد چې دوی اختیار کړی ده عقدایي برخورد ده. هغه مشکلات چې دوی شاید د افغانستان چارواکو سره لري هغه بشري حالاتو کې چې خلکو دوی ته پناه راوړې لغوی نه باسي او دا ډېر غیر انساني چلند ده. په پاکستان کې هم ډېرو ملي نهادونه چې د مدني ټولنې نمایندګي کوي او د حقوق بشر نمایندګي کوي د دې پر خلاف باندې خپل بیانونه جاری کړي دي او دا غلط ګڼل ده. هغه برخورد دوی د ریفوجی خلکو سره مخصوص د ماشومان او ښځو او کورنۍ سره مخکې دی.
بله اغلی حسن، کډوال حقوق لري. د دې کډوالو د حقونو د دفاع لپاره په نړیواله کچه په بهر کې ډیر افغانان چې تاسو هم له هغې ډلې یاست دوی څه کړی دي؟
بله تر اوسه پورې ډېر مثلا د مینا لست د څو سازمانونو سره په مشترکه دی د رئیس جمهور بایدن ته خط لیکلی ده، مخصوصا د هغه ریفوجیانو نه چې دوی د سیاسي حالاتو نه او نورو مجبوریتونو چې دوی په افغانستان کې لري پاکستان کې پناه وړې ده، او اوس که دوی په زوره دوباره ستانه سي شاید دوی ژوند په خطر کې اوسېږي بېرته په افغانستان سره تګ ته. د هغوی دپاره یې غوښتنه کړې د امریکي حکومت ته چې د دغو خلکو سره زر تر زره مرسته وکړي، او د دوی هغه د کډوالۍ دپاره چې دوی غوښتنه لري د امریکي حکومت هغه کې یو څه چټکتیا راشي، یا دوی یو بل داسې ځای ته ولېږي سې چېرته د دوی دغه کیسونه بدون د مشکل تحقیق او مخکې بوتلل سي. لیکن له دې نه پرته هم ډېر زیاتو سازمانونو په پاکستان باندې غږ کړی ده، د حقوق بشر د ملل متحد خاصې استازې هم د پاکستان په حکومت باندې غږ کړی ده چې هغوی خپل دغه رقم تند روي ته تغیر ورکړي او ریفوجیانو ته کافي وخت ورکړي په پاکستان کې چې دوی وکړی سي په اصطلاح دوی څه وایي انډاکومنټډ یعنی ناسب شوي خلک دومره وخت ولري چې دوی ثبت سي. نو که چېرته موږ په یاد وساتو د تیرو څلوېښتو کلو نه زیات وخت همیشه پاکستان د مهاجرینو په مقابل کې د بهرنیو هیوادونو نه یا مرستې غوښتې دي او یا دوی سیاسي حمایت غوښتی ده. اوس حالت کې چې د پاکستان اقتصادي حالت ډېر بد ده او دنیا هم خپل ستونزې لري، بخصوصا افغانستان نور شاید ارجعات په هغه اندازه باندې ونه لري، هغه کومک چې پاکستان شاید ریفوجی یا د مهاجرینو په مقابل کې غواړي هغه دوی ته ونه رسیږي.
اغلی حسن، په اوس وخت کې د دې کډوالو د جذب امکانات په افغانستان کې څومره دي؟ له اقتصادي پلوه ځکه هلته هسې هم بېوزلي زخته زیاته شوې ده.
او دا خو ډېر د تاسف خبره ده، ځکه چې منتاس پیګیز په غرب د افغانستان کې د زلزلو نه هغه مسایل چې په مخ راغلي دي، څومره انسانان له بین لاړل، د هغوی کور ژوند، دا مسایل افغانستان هغه نه وتلی ده. نو دومره تقریبا 1.5 میلیونه خلک چې بیرته افغانستان ته ستانه شي، د دې و بیرته هوساینه، د دې ټول خدمات لکه د ډوډۍ او د شلټر او یا د کور اوسېدنه، دا ټول هغه مسایل دي چې افغانستان په دې وخت کې دغه وړتیا د اقتصادي لحاظ نه اکمالاتي لحاظ نه نه لري چې دې ته رسیدګي وکړي. د زمیر راتګ بیرته په افغانستان کې زه فکر کوم دغه سراسر یوه انساني فاجعه ده.
د مینا لست د پروګرام د خیریه ټولنې مشره پلوشه حسن وچیل ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادۍ رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادۍ رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د تیرې شنبه ورځ رئیس په بنگلاديش کې د حکومت پر ضد اعتراضونه پیل شوي چې په نتیجه کې د یو پولیس په ګډون یو شمیر کسان مړه او ټپیان شوي. اپوزیسیون غوښتنه کوي چې واک د یوې موقتې او بې پرې ادارې ته وسپارل شي څو د روان میلادي کال عمومي انتخاباتو ته زمینه برابره کړي، خو صدر اعظم شیخ حسینی خبرداری ورکړی چې که مخالفان خپل اقداماتو ته دوام ورکړي نو له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. په دې اړه نور تفصيل اسمت څاروان اوروي.
په بنگلاديش کې پولیسو پرون سه شنبه د اپوزيشن د لوی ګوند له غړو سره شخړه وکړه. د بنگلاديش ته ملي ګوند په نوم د اپوزيشن د ملاتړي په دغه هیواد کې له دریو ورځو پر ترانسپورت بندیز لګولې او د صدر اعظم شیخ حسینی استعفا غواړي. د اپوزیشن د غړي وای چې یو غیر حزبي موقت حکومت ته د قدرت انتقال غواړي چې در روان کال پر عمومي انتخاباتو څارنه وکړي. د بنگلاديش صدر اعظم حسینی د سه شنبه په ورځ د ډیالوګ وړاندیز رد کړ او خبرداري ورکړ ک اپوزیشن خپل لګول شوی بندیز ته دوام ورکړي له سختو عواقب سره به مخامخ شي. د عوامي لیگ په نوم واکمن ګوند خبرداري ورکړي ک اپوزیشن د دوی پټکو خپل اناشې ته دوام ورکړي دوی به په وړاندې مقابله وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د واکمن ګوند د بنگلاديش عوامي لیگ د مشرتابه غړي قمر الاسلام په دغه هیواد کې روانو اعتراضونو ته په اشاره وویل
دوی د بنگلاديش ملت پال ګوند زموږ د ازادي غښتنې د جګړې مخالف او د خپلواکۍ دشمن دی. دغه ګوند پر بنگلاديش او اساسي قانون یې باور نه لري. د قانون او قضایي دستګاه تابعیت نه کوي. له دوی سره به د خبرو هیڅ جوړجاړی نه وي. غواړو ښکاره ووایو تر هغه چې د ازادي غښتنې دغه مخالف ځواک د بنگلاديش له سیاست لري نه کړو په بنگلاديش کې به سوله او امن ټینګ نسی.
د اپوزیشن لخوا د لګول شوی بندیز پرون درې مورز و. د دغو بندیزونو په لومړی ورځ لشتر لشه دوه کسان مړه شوي او ګڼ نور ټپیان دي. لکه چې له تیرې شنبه په دغه هیواد کې د اپوزیشن اعتراضونه پیل شوي د سیاسي بې ثباتو له کبله د یو پولیس په ګډون یو شمېر کسان وژل شوي دي. د بنگلاديش ملت پال ګوند هم چې پخوانی صدر اعظم خالده ضیاء مشري کوي حکومت ضد اعتراضونه کړي چې له کبله د بنگلاديش حکومت له فشارونو سره مخامخ شوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سموګ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو اوس د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی مطالبه مخکته نه کوو. فريد سیال د لویدیس رسپانې کتلی او په لنډي سره راتوي چې په پانو کې کوم مطالب خبره شوی.
نیویارک ټایمز رسپانې په یو لیکنه کې ویلي هغه افغانان چې له ناچارۍ له پاکستان څخه وتلی او افغانستان ته ستنه شوی دي لا ناڅرګند برخلیک سره مخ دي. ورسپانه لیکي ل اویا زرو زیات بیا اسناد او افغانان پاروستي ونی او کی ارشیوی دي چې بیرته افغانستان ته واوړي څو د چهارشنبه پورز دوی ته ل ورکل شوی زربل اجل سره سم عمل وکړي. د پاکستان د حکومت ل لوري بیا اسناد او افغان کډوالو ته ل دې هیواد څخه د وتلو لپاره ورکل شوی مهلت د چهارشنبه پورز پوره شو او ورسره لنن روزي افغانستان ته په زور د ستنولو اقدامات پیلېږي. د تیر یک شنبه پورز د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې ل 3 میلیون څخه زیات افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې 1 میلیون او 200 زرو زیات سي په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. نیویارک ټایمز وړاندې د نجم الدین تورجان په نوم دی افغان کډوال کی سره خېستی د چوای پاکستان کې د څلويختو کلونو تیرول ورسته د استوګنې د اسنادو د نن لرلو لقبله تازه شوې دی چې د خپل کورنۍ سره بیرته افغانستان ته ستون شي. دریش پته کلن تورجان دی ورسپانه ته ویل دی له هغه ځای چې درې لسیزی کور غنلو په یو لارې کې د کور کالی را بار کړل او د کډوالو له هغه سیل سره یو ځای شو چې غوښتل یې د پاکستان لخوا د ورکل شوی مهلت سر پای در رسیدو مخکې افغانستان ته واوړي. ورسپانه د پاکستانی چارواکو له قول ویل دی چې تورجان د هغه اویا زر افغان کډوالو څخه دی چې په تیر څو اونیو کې له پاکستان څخه خپل هیواد ته ستون شوی دی. وړاندې لولو د پاکستان له خوا بیا اسناد افغان کډوالو ته لدی هیواد څخه د وټل لپاره د ورکل شو مهلت پوره کیدو غن افغانان له سختو پریکړو سره مخ کړی دي چې آیا هڅه وکړي هغه هیواد کې پاتې شي چیرته چې نور زاین کیږي او یا هغه هیواد ته ورشي چې لسیزی هلته ژوند نه دی کړی. د نیویارک ټایمز لیکنه زیاتوي هغه چې افغانستان ته ستنیدل انتخاب کړي پاروستي او کې پر ډیورن کرخه د تاګراتک پر دروازو غنه غونه جوړه کړی ده. چارواکي عمر سره اون کې ټیمونه یې طرف شهر لاندې راوستي دي. مرستر سونکو ډلو ویل دي چې هر ورځ شاوخوا 4000 کسان افغانستان ته ستنيږي. دا شمیر د هغو کسانو د چند دی چې د پاکستان لخوا افغان کډوالو ته لدی هیواد څخه د شړل کېدو تر خبرداري مخکې ستنیدل. د ډیپلوماټ خبرونې هم په پاکستان کې د بی اسناد افغان کډوالو د ټاکل شوی مهلت په پای ته رسیدو یو لیکنه خبره کړې او وایي کډوال د طالبانو د حکومت پر ضد یو ستراتیژیکي وسیلې په توګه کارول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د خبرونې په باور پاکستان افغانستان کې د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د پاکستاني طالبانو د تحریک پر ضد جدي اقدامات وکړي. وړاندې لولو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنري اټکل کوي چې پاکستان دا مهال د څه باندې 3.5 میلیون افغان کډوالو کوربه دی. پدې کې شاوخوا 200,000 افغانانو په افغانستان کې د طالبانو لبیا ځلې واکمنې دورسته پاکستان ته پناه وړې ده. د ډیپلوماټ خبرونې په وینا د طالبانو د حکومت چارواکي له پاکستان څخه د 1 میلیون او 200,000 څخه د زیاتو بیا اسنادو کډوالو ورستنېدل اندېښمن کړي دي چې کولای شي د طالبانو حکومت له جدي اقتصادي ننګونو او نورو فشارونو سره مخ کړي. د طالبانو حکومت له پاکستان څخه غوښتنې چې دا پریکړه بیرته واخلي. ډیپلوماټ رسپانه لیکي له خپل خاورې څخه د بیا اسناد افغان کډوالو پر شړلو د پاکستان ټینګار ممکن لدی سره اړهونه لري چې اسلام آباد خوړی د افغان کډوالو له بارزان خلاص کړي، بلکې د لیکوال پر وینا تر ډیره د طالبانو پر حکومت د فشار اړولو لپاره د شته پاکستان غوښتنو ته مثبت ځواب وایي. افغانستان کې د طالبانو له حکومت څخه د پاکستان مهمه غوښتنه دا ده چې د پاکستاني طالبانو د هغه مشرتابه پر ضد د جدي اقدامات وکړي چې د پاکستاني چارواکو د عالم خې د افغانستان په خوره کې اوسېږي. د پاکستان د طالبانو تحریک په روستیو کې په پاکستان کې د زینو خنډیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستې دي. هغه بریدونه چې تر ډیره پکې پاکستانی نظامیان پنهښ شوې دي.
زموږ غاګل آزادۍ رادیو اوري تر سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د خځو لپاره د آزادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي، خو له هغه مخکې اورستای راپور لرو. په هرات کې یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ ادا کوي چې روغتیایي خدماتو ته له ارتیا سره سره د دې ولایت له حوزوي روغتون څخه رخصت شوې دي. دوی آزادۍ رادیو ته ویل چې د ناروغانو هډوکي مادي او ترخی مولاندې لازم او اسانتیاو او روغتیایي خدماتو ته لاسرسي نه لري، خو د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب د اداره دوي اوې په هیڅ صورت به د هرات د ورستي زلزلې ټپيان له بشپړې درملنې مخکې له روغتون نه رخصت نشي.
په هرات کې د ورستي زلزلو یو شمیر زیانمن شوي کسان وایي که څه هم دوی اوس هم طبي پاملرنې ته اړتیا لري، خو د اسانتیاو د نشتوالي له امله د هرات له حوزوي روغتون څخه رخصت شوي دي. زرمینه چې د څلورو ماشومانو مور او د هرات د کرنې د کلي اوسیدونکې ده، یوه له دغو ټپیانو څخه ده. هغه چې په لومړۍ زلزله کې خپل 10 کلن زوی له لاسه ورکړی او خپله یې هم سخت زیان لیدلی، له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې دا وکړه چې که څه هم لای ماته شوې خو په روغتون کې بستري نه شوه.
زما د ملا او د خاصری لگان می مات شوای. موږ په لومړی ورځ 12 بجې روغتون ته لاړو، تر 5 بجو په روغتون کې وو. بیا یې راوستلو همدې د هرات حوزوي روغتون ته ولاړو. ویل یې چې ملا مو مات شوې ده، کور ته لاړ شئ، آرام وکړئ، دلته هیڅ اسانتیاوې نشته. ځای هم نه و چې بستر شوی وای، روغتون ډک وو.
دغه راز د هرات د نایب رفیع کلی اوسیدونکي غلام علي هم ازادي راډیو ته وویل چې د ده درې تنه خپلوان چې له ده سره په یو خیمه کې اوسیږي، ملا، غاړه، لاسونه او پښې مات شوي دي. له روغتون څخه رخصت شوي دي، خو اوس هره ورځ له سخت درد شکایت کوي. هغه وایي
زما ناروغ چې ملا، لاسونه، پښې او غاړه یې مات شوي، له روغتونه ایستل کیږي. هیڅ دلیل نشته چې په یو لوی دولتي روغتون کې ځای نه وي. دا له ماښامه تر سهاره او له سهاره تر ماښامه د ملا له درد شکایت کوي. غاړه، لاسونه او پښې درد کوي او چیغې وهي. موږ نه چپرکټ لرو او نه هم د خوب تخت لرو چې دا پرې واچو.
خو د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر عارف جلالي بیا دغه دوي ردوي او وایي په هیڅ حالت کې به زلزله ځپلي له بشپړې درملنې پرته له روغتونه رخصت نشي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د لومړۍ زلزلې درې ټپیان اوس هم د هرات په حوزوي روغتون کې بستر دي. نږدې 40 تنه د کابل روغتونونو ته لیږدول شوي او یو شمېر یې د متحده عربي اماراتو لخوا په جوړ شوي روغتیایي کمپ کې عملیات او درملنې شوې ده.
دا ادا سمانه ده تر هغه وخته چې زموږ ناروغ جوړ شوی نه وي او په بشپړ توګه د رخصتۍ لپاره چمتو نه وي. موږ به په هیڅ ډول ناروغ په ځانګړي ډول د زلزلې اغېزمن شوي ناروغان نه رخصتو. موږ په بیړني وضعیت کې یو، په روغتون کې چمتووالی نشو. که بل څه پېښ شي او هر ځای بسترونه پوره وي، زموږ بسترونه باید خالي وي. کله چې ناروغ جوړ شي، موږ د میلمنو کوربتوب نشو کولی.
جوش دا وښه مې نه مته میمون نه غوړو.
پیرات کې لومړی وژن کې زلزلہ شاوخوا دریو نه وړاندې د اکتوبر په ومه په هرات کې رامنځته شو او وروسته ډیر تکانونه هم لرل. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د راپور لمخې په دغه زلزلو کې تر 1500 ډیر کسان مړه شوي او تر 2000 ډیر ټپیان شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې په هرات کې د وروستیو زلزلو ډیری قربانیان ښځې او ماشومان دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په